Radio.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه ده د 1499 کال د وګي اسمبلی 13 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې ګمان کېږي مسموم شوی به وي، د جرمني په یوه روغتون کې له کوما وتلی دی. په دې خبري مجله کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له 8 تر 10 کلونو د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي، او تر اوسه لا پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخوستن پر ټوټر لیکلی، کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه تکمیل شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالي ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي دي. ټاکل شوی ډیر ژر د قطر په مرکز دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دې خبرو دقیق نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو موټر سایکل کې د خودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. په شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي، او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې، په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هاوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دیاریوب ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوال طالبانو د هاون مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې له امله په دې مدرسه کې 14 تنکي زده کوونکي چې عمرونه یې له 10 کلونو زیات نه وو ټپیان شوي دي.
د پکتیا امنیه قمانداني وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هاون د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز په نښه کړي، خو پر ځای مدرسه وویشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پکتیانه په یو بل خبر کې ویل کیږي چې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی دی. د ده په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه مېرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له 8 تر 10 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. محکمې 8 کسان د خاشقچی په قتل کې په لاس لرلو تورنو پیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقچی کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقچی د سعودي د رژیم او د دهواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد وو. د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د جنو اسناد د خستو لپاره د اوبخی په استانبول کې د ترکی قونسل اوبخی د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. لبلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیسنیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټه وایي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګوست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشینکای ګټونکی اعلان شوی لغوه شي، خو لوکاشینکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخی لفره درجه 9.8 ٹیٹای اتلس. هرات با اسمان شینوی د تودوخی لفره درجه 6.8 ٹیٹای شل. کندهار که با هم اسمان شینوی د تودوخی لفره درجه 3.8 ٹیٹای شپارس. مزار شریف که اسمان ریز د تودوخی لفره درجه 10 ٹیٹای نونس. او جرلاباد که با هم اسمان ریز وی د تودوخی لفره درجه 10 ٹیٹای سلرویش.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په داسې حال کې چې له یوې خوا د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې. د سولې هڅې او د جګړو تودېدل په یو مرکه کې څېړو.
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولی چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالي له لاس واخیستل شي.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې په ټولنه کې د سواد د کچې د پراختیا لپاره اساسي کار وکړي.
زموږ موخه دا ده چې تر 2023 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په پاتها او یا فلن ته ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د جرمنی هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی علاج پکې کیږي وایي چې نوموړی له کوما څخه راوتلی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هره ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود سوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قلي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونی نیمه هم ندی، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشټې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دی، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیات تلاش کردند و فعلاً هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په درشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسي کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربېره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره جګړو هم زور اخیستی او افغان ځواکونه او طالبان دواړه ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل ته درانه تلفات اړولي دي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې اورزلا اشرف نعمت څرګندونې هم واورېدې. خو دا دی، له ملالۍ بشیر سره د میرمن اشرف نعمت بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د دې مرکې په پیل کې میرمن اشرف نعمت دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د جګړې تودېدل د سولې د پروسې پر وړاندې خنډ زیاتولی شي؟
د جګړو، د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولی چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي، نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامي عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسی.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات سوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبله واړي، لیکن دیو هیڅکله نشي کولای د دیو غوندې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري، لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چې لیدل شوي دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅکله نشي کولای چې مکمل کنټرول د یو منطقه یا د یو ساحې لاسته راوړي. ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور که وګورو، دغلته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکني کوم امکانات چې دیو لري، دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي، لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. مونږ د افغانستان د سیړنې او ارزونې اداره په خپل په سیړنو کې تل دا ویلي دي چې کله چې بس په کنټرول باندې راځي چې د یو سیمه کنټرول د چا تر لاس لاندې دی، مونږ د کنټرول په ځای زیاتر د نفوذ اصطلاح نه کار اخلو. په دې چې نفوذ یعنی دغه خلک اغلته یو اندازه نفوذ لري، د دیو خبره چلیږي، د دیو پرزې چلیږي، لیکن خبره چې په کنټرول باندې راځي نه حکومت او نه طالبان مطلقا د افغانستان په مختلفو سیمو باندې کنټرول لري. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کېدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنیو کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومت ولی د محلي په سطح کې تل یو ولسی سیستم ده چې خپله د ولس یعنی د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي، پښتنو سیمو کې په دري ژبو سیمو کې ورته ارباب ویل کېږي، یا په پخاري سیمو کې ورته وکیل گزار ویل کېږي. دیو د خولس د خوانه ټاکل کېږي، خپل دیو خپل استازي ټاکي او هغه د حکومت ولې چارې هغه مختبیایي. نو بس چې کله د تاوتریخوالي او حمله راځي، طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دیو سره د دې چې کوششونه یې وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالیګانې، مګر هم د دې کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې د روانو هڅو او همداراز د جګړو د تودیدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم سالم محمد سالی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنی کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونه ته ویلي چې دغه مذاکرې شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاره ورکړي چې شی ژر پیل شي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل شي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم وو طالب بندیانو پر سر محدود شول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لنجمن طالب بندیان قطر ته انتقال شي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم شوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسیده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکم شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 15 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9000 کانټینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کورونا تر اوبه مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 15% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بل دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلای سي.
له ازادي رادیو سهرنې خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 8مه د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت د وروستیو معلوماتو لمخه د افغانستان په سلو کې 8 وګړي باسواده دي چې ډیری نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاندې ازادۍ راډیو ته ویل چې د پوهنې وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي کوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
نه خوراک درس نه خواته خو نه خودم خکور استم چې نه مفهم
یک لاس زهرا چې د نه اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپل سواد نه لري خو هیله مند ده چې ټول اولادونه با سواد ووسی. نو وړ چې وڅ سلويخ کال عمر لري د کابل په دشتبرچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلی سره ویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غوندې بي سواد پاتې نشي.
تلاش مې نمیس که درس بخوام.
زما حسد داده چې اولادونه می درس وایي. یو ځای ته ورسیږي. زه خپل د خپل اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولای. خو هر وخت خوانځي ته زم او خوونکو ته وایم چې اولادونه ته می سم درس ورکړي.
د دې مور یو شل کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې. خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حفیظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړي له نهه میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. آغلي حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود ژوند راته ډېر تریخ و. خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر ډیره خوشاله یم او د خپل خویندو او رونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د وروستي شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیری یې نارینه دي چې د غشمیر په 2001 میلادي کال کې 83% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریه نزهت
موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچه د افغانستان په سطح او یا سلنه ته ورسیږي چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر دی مجبورو چې لس سلنه ته ورسیږي.
د اغلی نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. د موضوع جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالني له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالني په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8مه نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالني بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 44 کلن الکسی ناوالني درملنه د اگست په 22مه نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وختي دی چې د ناوالني د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالني د نوي چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالني د اگست په 6مه په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالني دوه ورځې د اومسک په روغتون کې تیرې کړې او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع شوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل شوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نووي چاک څخه استفاده شوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د سهار 8:15 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې تر پایه څو شېبې پاتې دي. د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته، طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي او پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي کله چې د بندیانو د خلاصین پروسه تکمیل شي نو د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هواندې لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي او په پکتیا کې په یو بله ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي او یو بل ټپي دی. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان لونه تر 40 کلونو پورې د بند په بیل بیلو دورو محکوم کړی دي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بوریل د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشونن د وګی یا سمبولې 13 نیټه ده. د شهید د ورځې د منځلې په مناسبت په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اجمل تورمن د کابل استودیو راسره دی او په لنډي سر راته وایي چې د کابل وضعیت څه ډول دی.
مننه تکل صاحب، په کابل کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. لکه څنګه چې تیره ورځ کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلی ول چې امنیتی تدابیر به شدید وي، دغه شان شدید دی. د ښار په واټونو ډیر کم کسان لیدل کیږي.
فکر کوم چې زمونږ اړیکه په کابل کې زمونږ له خبریال اجمل تورمن سره پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو، خو دا د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم محمد ګل، د کراچۍ چلومه.
څومره وخت چې کراچۍ چلوې؟
ان زمينه مې شروع کړې وسې، اوس وګورم د کراچۍ چلوم.
نو ولی دا کار را شروع کو؟
غریبای لپاره کور کې چینل د تلاړه مکراچی مې وصله.
څومره غټه د ورځې؟
د ورځې سلیا او نن سلیا سیکل زیات کاری 300 یا 400 غټم.
ټولې بیا کور ته ورکې؟
دا 100 روپۍ د غرمې ډوډۍ خورم. سې کم کار مې کړې 100 روپۍ خورم. بل هغه بیا مدیګر پور راته اوسی سنور بیا هغه 100 روپۍ خورم. بیا کور ته ټولې وسم.
کور کې چاته ورکې؟
کور کې مې مور ته سي ډيري پلار ته مې مور کوم.
مې خوشاله کی چې ډيري پیسې ورکې.
هو
څه درته وایي، مثال چې کله ډيري پیسې ورودې
په خیر خدای پاک دې لوی ک د دوغان راته کار وره مانځه کې وټول نام ځ خالک دا وایي پیسې نه پټایا تاسو نه ټول نه خد زیات کارم کیا هر ورځ وایي پیسې راوړي.
عمر دې څومره ده؟
12 کلن.
او مکتب هم وایي کنه؟
هو.
دا کارونه خو سخت نه دي چې ته کوي؟
نه، یو وار مې سخت کار کړی. دا غم هلته اوړه ول دوه بجې مې اوړه نسو. هلته مې داسې دا هر وار سر به مې درد کوه، کولمو به مې درد کوه. اس مې د جینه بلاړم. هلته به مې دمکه خودله
لکه تا هیله دانه د چ مثال کاش لوبي دي کولای ساتيراي دي کولای اوس خو مردم دولس کاله ده دي پزای چ تراغله کراچي دي رئیس ته کار کوي
ساتيري بچي سي سيال ته امدا کراچي دي درته خي ساتيري خو چينه ده
یعنی ساتيري شوق نه لري چې کاش نورم الکان غني تام لوبي کولای
نه ساتيري شوق نه لرم
مننه خوشاله اوسه
خیر اوسه
قدر من اوریدونکو لدې سره را ورسیدو د دې خبری مجله پایته یو بل نیم ساعت خبری مجله هم لرو چې د خبرونه تاسو ته